ازادي راډیو قدرمنو دوستانو ستړي مسي د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو خبرونی ادامه لري. د نن ماشام تر اوسه بجو پورې به تاسو زموږ پښتو او دری خبرونی واوري. په دغه نیم ساعته خبری مجله کې به تاسو د افغانستان او سیم پر حالاتو تر دې د ماده ورستیو خبرونو رپورټونو څخه خبر کړو. نن د شنبه ورځ د سنبلې د میاشتې د دیارلسو شپږ نویم هجري لمریز کال او نن د سپتمبر د میاشتې د 2018 میلادي کال د نهمې سره برابر ده. ورکو فریبا ظاهر ته چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي، بیا به رپورټونه سره اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې، افغان ولسمشر نن قزاقستان ته سفر وکړ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په هغه جګړه کې چې نن سهار په سرکانو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ وسوه تر لسو ډېر طالبان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو سازمان نن ویلی دی چې نږدې 300,000 روهینګیا مسلمانان له راخین څخه بنګلادیش ته تښتېدلي دي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر نن د یو پلاوی په مشرۍ قزاقستان ته ولاړ. دا چې د دې سفر هدف څه دی او څومره به دوام وکړي، د ازادي راډیو د همدې خبرې مجلې په ترڅ کې اوریدلی سي. د کابل ګرنیزون په دغه ښار کې د احمد شاه مسعود د پلویانو لخوا هوایي ډزې د اندېښنې وړ نه بولي او وایي د کومې ځانګړې پیښې راپور نن نه دی ورکړل شوی او د ښار وضعیت آرام دی. تر دې وړاندې د کابل اوسېدونکو اندېښنه ښودلې وه چې نن د احمد شاه مسعود پلویان د نوموړي د 14 تلین په مناسبت په کابل کې لارو کوڅو ته راوتلي او په هوایي ډزو او د ترافیک پر مخ خنډونو جوړولو سره د خلکو د آزار سبب شوی دی. خو د کابل د ګرنیزون د قمندانۍ سرپرست جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل اصلا امنیت فایده د فایده کړه. د وی یو د ور د زی چې د غیر مسولو کسانو لخوا د همدغه موټرو کارانونو په ترڅ کې وسوي، هغه د رسنیو لخوا لوی وسوي چې ګواکې د خلکو د آزار سبب شوی دی. زه د کابل په شار کې وګرځیدم، هیڅ کومه خاصه پیښه نه ده شوی. وضعیت نورمال دی، ترافیک د خلکو پر مخ خلاص دی او هیڅ اندېښنې وړ خبره نشته. نن د سپتمبر 9 د احمد شاه مسعود د وژنې شپږ سمتلین په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې ولمنځل سو. په دې مراسمو کې ګڼو حکومتي چارواکو او پخوانیو جهادي مشرانو ګډون کړی وو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په هغه جګړه کې چې نن سهار په سرکانو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ وسوه تر لسو ډېر طالبان وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیت قمانداني ویان فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې سلګونو وسلوالو طالبانو د سرکانو ولسوالۍ اړوند په نواپاس کې پر سرحدي امنیتي پوستو برید وکړ، خو د متقابل ځواب سره مخامخ شول. شغلې دهقان وایي
یولس نفره مخالفین په قدر لسی چې په صحنه جنگ پرته دي او څلور نفره زخمیان دي.
د قانوایی په دینوشت کې څلور افغان سرحدي ځواکونه هم ساتي ټپيان سوي دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ په وینا دغه جګړه د نن غرمه تر 12 بجو دوام وکړ. د بغلان ولایت چارواکي وایي ساشکال په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت د تیر کال پرتله څو برابر ډیر سوی دی. د بغلان د امنیت قمندانۍ د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې مدیر نظام الدین نظام ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې تر 160 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی، خو ساشکال نږدې 850 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی دی.
این سال متاسفانه که 849 هکتار زمین
دی وی لبد مرغ زاش کال په 1940 هکتار مځکه کې کوکنار کرل سوی چی د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارې د سروې لمخي دغه کوکنار د بغلان په 50 ولسوالیو کې کرل سوی دی. موږ پلان درلود چې دغه کښتونه لمنځه یوسو، خو زموږ امنیتي ځواکونه په جګړو بوختول او لبد مرغ د کوکنارو کښت ډیر سو. د بغلان چارواکي وایي له کابل څخه د دغې ستونزې د هواري لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. د وتر دمال د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو سازمان نن ویلي په تیرو 15 ورځو کې چې د برما یا میانمار په راخین ولایت کې تاوتریخوالی پیل شوی دی، نږدې 300,000 روهینګیا مسلمانان له راخین څخه بنګلادیش ته تښتېدلي دي. چارواکي وایي ملګرو ملتونو په ځینو کلیو او سیمو کې چې وړاندې خیریه موسسې نه وې ورته رسېدلې، د روهینګیا نور مسلمانان هم موندلې دي. ډېری روهینګیا مسلمانان له برما څخه بنګلادیش ته پلی یا پکشتیو کې تللې دي. دغه کډوال ادعا کوي چې د برما امنیتي ځواکونو او بودایانو د دوی کلی سوځولې دي. د برما حکومت وایي امنیتي ځواکونو د تیرې میاشتې هغو بریدونو په اړه خبرګون شولې چې د روهینګیا یاغیانو لخوا د پولیسو پر امنیتي پوستو وسول. د سوریه پاوز او متحدینو یې دایره زور شارت نږدې د تیلو یو بډای سیمه له اسلامي دولت ډلې ونیوله. د سوریه دولتي ټلویزیون په راپور کې ویل شوی چې دا سیمه نن نیول شوې ده. دغه سیمه د دایره زور جنوب ته په یوه دښته کې موقعیت لري. حکومتي ځواکونو دغه راز له دایره زور څخه المیادین شارت غځېدلې لوی لارې ځینې برخې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. د سوریه ځواکونو او ایراني ملاتړو یې د رواني اونۍ په اوږدو کې دایره زور ته ورسېدل او په دغه شار کې د داعش وسلوالو لخوا د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو نږدې درې کلنه کلا بندي ماته کړه. حکومتي ځواکونه هڅه کوي دغه شار ته نږدې هغه پوځي اډې ته ورسېږي چې لا تر اوسه د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر محاصره لاندې ده. او د ایرما په نوم طوفان چې له کیوبا څخه په شدت پیل شوی و په تدریج سره کمزوري شوی او نن یې د امریکا فلوریدا ایالت ته پر لارې شدت له 15 څخه 40 درجې ته راښکته شوی دی. د خبره د امریکا د طوفان پیژندنې ملي ادارې نن کړې ده. دغه اداره وایي د دې طوفان سره د باد سرعت په ساعت کې 250 کیلومتر دی چې تر دې وړاندې سرعت په ساعت کې 250 کیلومتر شودل شوی و. ایرما طوفان تر اوسه په کارایب ټاپوګانو کې تر شلو ډیر کسان وژلي دي. د خبرونو پای
ساده ماشام شپاش بجه او شپاش د قید تاسی ده آزادی رادیو پښتو خبری مجله روی د آزادی رادیو دوستانو تاسی په خبرونو کې واروی دل چې د افغانستان جمهور رئیس نن قزاقستان ته ولاړ. د جمهور رئیس د مطبوعات و دفتر آزادی رادیو ته ویلي چې په قزاقستان کې به د یو شمیر اسلامي هیوادونو له مشرانو سره ګوري او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي به خبرې کوي. په دې خپرونه کې به د دې مسلې نور جزئیات درته وړاندې کړو. په خبرونو کې مو همدارز واورېدل او تاسې به خبر یاست چې نن په افغانستان کې د احمدشاه مسعود د ترور د 14 کال په مناسبت ځای ځای په ټول هیواد کې عمومي رخصتي وه او په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې رسمي مراسم ترسره شو. په خوست کې قومي مشرانو د افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ.
باید د نه دوله افغانون نره په دا جنگونو کې او په دې شینو لاس واخلي سولو د فرکار وکي او د غای ورځم باستو نره ورځ بغیر کمران
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې په وروستیو څو ورځو کې امنیتي وضعیت سوي دی او د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په بل نظر دي.
تیر وجل اریا لش وجل د جنگ سرنوشت نسته انکوان.
په نړیوالو مسایلو کې مو په برما یا میانمار کې د روهینګا مسلمانانو وضعیت ته کتنه کړې ده. لکه څنګه چې تاسې خبر یاست د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته روان سو. د ازادي راډیو خبریال د ارګ لا ویان سره خبرې کړې دي او دا اوس را سره په سټوډیو کې دی حدیث پردیس صاحب زما همکار. حدیث پردیس په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي. د حدیث پردیس صاحب څخه واورو چې جمهور رئیس به په قزاقستان کې له چا سره ګوري او پر کومو موضوعاتو به په مشخص ډول خبرې کوي.
بلی ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ له غرمې وروسته د یو دولتي پلاوی په مشرۍ د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په لومړني اجلاس کې د ګډون په هدف قزاقستان ته ولاړ. د ولسمشر مرسیال ویان نجیب الله آزاد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د دې ناسې په څنډه کې د اسلامي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
جمهور رئیس د اسلامي هیوادونو د بیلابیلو مشرانو سره وویني چې په هغه کې به بیلابیل موضوعات بالخصوص په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په جګړه باندې همدارنګه د افغانستان کې د سولې او د اسلامي هیوادونو یو واحد دریځ. او
د ولسمشر د وین مرسیال وای چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه سفر کې د تروریزم پر وړاندې د اسلامي هیوادونو د اجماع درامینځته کېدو په اړه حمله مشرانو سره بحث وکړي. د خاغلی آزاد په خبره ولسمشر غنی به په دغه دوه ورځنی سفر کې د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په ناسته کې وینا هم وکړي. نوموړي د خاغلی غنی د وینا په اړه زیات جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د سعودي عربستان په ګډون اسلامي هیوادونه پر طالبانو او پاکستان ډیر نفوذ لري او کولای شي د سولې په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. سیاسي کارپو قدرت الله زواک په دې اړه وایي
پرته له کومه شک چې سعودي عربستان په نتی ډول باندې د هغه اسلامي غورځنګونو چې په اسلامي هیوادونو کې فعالیت کوي په هغه باندې اغیزه لري. یو دوه غورځنګونه د طالبانو غورځنګ پرته له کومه شکه چې ولسمشر دې تاسو د حماس سره په دې اړه هم افغانستان د سولې او امنیت ټینګښت لپاره مرسته.
د خاقلی ځواک خبر اوسمهال د اسلامي هیوادونو پر وړاندې جدي ننګونه د تروریزم فعالیت دی، خو که اسلامي هیوادونه دغه پدیده پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي له شک پرته چې نتیجه به مثبت وي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو دوستانو، د افغانستان جمهور رئیس نن قزاقستان ته تللی مجدا سفر تعقیبوو او کوم وخت لوټ کوم رادیو اروي ده د سفر پر جزئیات به خبر سي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي وه. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې د شهید ونی پیل سو او د احمد شاه مسعود د ترور شپاړسم کالونن. په کابل کې یو شمیر سیاسي مشران او حکومتي چارواکي د لوی جرګې په خیمه کې راغونډ شوي وو او د دې ورځې د لمانځنې د دې ورځې د یادولو ځانګړي مراسم رسمي مراسم یې ترسره کړل. په دې مراسمو کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله، د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس، یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو او د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ګډون کړی وو. په دې غونډه کې د افغانستان پخواني جمهور رئیس پر خلکو غږ وکړ چې خپل یووالی دې وساتي. او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه غونډې ته نن یو پیغام استولی و خپل نو ور او په دې پیغام کې بیا هم د افغانانو پر یووالي ټینګار کړی وو. په خوست کې هم نن په دې مناسبت په یو غونډه کې قومي مشران راټول شوي وو، د مدني ټولنې فعالان، او دوی ویل چې د افغانستان خلک باید دغه سي لویو حادثو څخه زده کړه وکړي چې خپل یووالي وساتي او د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
مدنی فعال سید کریم خان خاکسار آزادای رادیو تول اوس هغه وخت را رسیدلی چې افغانان په یو موټی توپ سره د روانو جګړو او ورانیو د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي.
باید د دینه دوله افغانان نره په دا جنگونو کې او په دې شینو لاس واخلي، سولې د فرکار وکړي او دغه ورځ هم باستو نره ورځ باید راکمران شي چې موږ ملي شخصیتونه یخه قومي مشران د شهیدان کیږي. باید په دې وطن کې سولې راشي، امن راشي او د دولت نه او د دولت سره مخالفین د غختنادو د سولې پروسس را پخلاشي.
د خوست یو قومي مشر حاجی محمد قیوم خان هم افغانانو ته ورته پیغام لري.
په دې نه اضافه مونږ ته د اتحاد ضرورت ته چې اتحاد وکړو، یو ول وکړو، مونږ متحدان د رئیس جمهور رانیولې تر اخرین فرد پورې په یو غږ باندې په یو اواز باندې وایو چې مونږ صلح غواړو، د صلح لپاره مونږ آماده یو. دا نه چې یو نفر صلح غواړي او بل د شخصي اغراضو په خاطر د صلح متول غواړي.
یو بل تن قومي مشر حافظ الله جان ګربز هم وایي چې تر دې وروسته باید په ګډه د ټولو افغانانو د پخلاتوب لپاره کار وشي.
پرتلونکي کا کیمرنه چې موږ نه خفه دي، به ځای دي یا د مشکلات سره مخامخ دي چې په هر کاندا کینار کې چروي بوسې چې افغانان په وټولې کې په وځي په ودی سترخان په وځي کښینه د بدبختی نه رمانځلري.
د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران په یاد ولایت کې د شهید ونی د لمانځنې د نورو مخ تر څنګ ویل چې
لدی ورسته موږ ژمنه او متحد یو چې د افغانستان د آبادی لپاره، د انکشاف لپاره او په خاصه توګه د افغانستان د ټولو پرګنو کې شنو د یوالي لپاره به کار کوو او هیڅ ته بد اجازه ورنکړو چې د زینو بلابل نمونه تر عنوان لاندې د خپل شخصي اهدافو په خاطر زموږ خلک په بلابل نمونه باندې وشي دلته پر دوی اهداف لپاره د تحقق یو زمينه مسید.
بل لوري ته په همدې ورځ د کابل د لوی جرګې په خیمه کې د شهید ونی او د احمد شاه مسعود د ترور د شپاړسم تن پل مانځغونډه کې یو شمیر افغان سیاسي مشرانو هم په خپل ویناو کې پر ملي یووالي ټینګار کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی یاد غونډې ته په استول شوي پیغام کې ویلي ول هغوی چې د افغانانو ترمنځ نفاق ته لمن وهي د شهیدانو او د افغانستان د خلکو د ارمانونو ضد دي.
احمد شاه مسعود د 2001 میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې په بمی چاودنه کې وژل شو. هغه د مرګ په وخت 43 کلن و. احمد شاه مسعود له 1992 تر 2009 میلادي کال د افغانستان د ملي دفاع وزیر و. د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د افغانستان د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړ. تر د دو ورځې وروسته د سپتمبر 11 نیټه د 2001 میلادي کال د سپتمبر 11 نیټه د امریکا پر متحدو ایالاتو د القاعده شبکې شمیر ترورستانو ترورستي حمله وکړي چې ورسره په افغانستان او سیمه کې وضعیت بدل شو. د ازادي رادیو به د سپتمبر د 11 نیټه په مناسبت هم ځانګړي پروګرامونه کوي، نو له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو ته به موږ په هر اړخ باندې معلومات وړاندې کړو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په وروستیو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیات پیل کړي او له دې سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر یوه حده ښه شوی دی. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د ملي دفاع وزارت له ویاند سره خبرې کړې دي او د دې وزارت د ویاند د خبرو په حواله رپورټ لري.
د دغه وزارت ویان دولت وزیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له شاوخوا دوه ونې را پدې خوا په هیواد کې د دښمن خوځښتونه کم شوي او امنیتي وضعیت هم قناعت بخون کېده. خاغلی وزیری وویل د افغان امنیتي ځواکونو هوایی بریدونو په ټول هیواد کې دښمن ته درانه تلفات اړولې دي.
دمی روزای اخر تقریبا 20 روز 15 روز میشن کی تحرکات دشمن کم شدن تلفات
دی وای کابو 15 شل روزی کیږي چې د دښمن خوځښت کم شوه. ډیر تلفات وروختی او زمونږ ځواکونه په جرأت سره پر مخ ځي. هوایی او تعرضی حمله مو زیات شوه دي. هر شپه دوه درې شپنی عملیات تر سره کوو او سربیره پر دې د امریکا د نوې ستراتیژي ل اعلانې دوه وروسته د دښمن مورال کمزورې شوه او د ماتې په حال کې ده. خاغلی وزیری وایي په هغه ولایتونو لکه هلمند، فاریاب، سرپل، بدخشان، بغلان، کندوز، پکتیکا، غزنی، ننګرهار او نورستان کې چې د مخالفینو ګواښونه موجود وو عملیات روان دي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په روانو عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات هم کم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د مخالفینو د پراخو بریدونو په نتیجه کې د هیواد یو شمیر ولسوالۍ لکه د غور ولایت تیوره، د پکتیا جانیخیل، د بغلان تالو برفک او د فاریاب غورماچ د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورغلې وې. په ورته وخت کې د فرانسې خبری اژانس ویلي وو چې د هلمند ولایت له 14 ولسوالیو نه 12 د مخالفینو په واک کې دي. ځینې پوځي کارپوهان وایي تر اوسه د هیواد په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دغه بدلون لپاره باید ډیر کارونه ترسره شي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل
کم مرګ و میر چې اوس روان دي یا دا چې ادعا کېږي چې ډیر مو وژل، ډیر وژل او یا لږ وژل د جنگ سرنوشت نسته انکول.
خاغلی عارض وایي حکومت باید په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د کمولو لپاره د افغان ځواکونو روزنې، تجهیزات او د استخباراتي کارونو پراختیا ته ډیر پام وکړي.
په افغانستان کې په داسې حال کې چارواکي د امنیتي وضعیت د ښه کېدو خبر ورکوي چې د امریکا متحده ایالات د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د خپلې نوې ستراتیژۍ پر اساس دغه هیواد ته د لږ تر لږه 3,500 اضافي امریکایي عسکرو د استولو باندې غور کوي. په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ښه کېدو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د اګست په 28 نیټه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه او په دغه ستراتیژي کې د دغه ستراتیژي په اړه په وینا کې پر هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او له دې لارې دې په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ایوی مرستیالی پرون ورمه ورځ د امریکا د کانګرس یو غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې هند کولای شي چې په افغانستان کې د پنګونې لارې له ثبات سره مرسته وکړي او ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات به د داسې پنګونې ملاتړ کوي. د امریکایي لوړپوړي چارواکي ویلي دي چې د هند حکومت په افغانستان کې تر 2000 میلادي کاله د 3 میلیارد ډالرو پانګونی پلان لري او زیاتې پیسې په افغانستان کې تر اوسه پورې لګولي هم دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې د هند پانګونه به په افغانستان کې د جګړې اور کمزوري کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یشمیر افغان څارونکي وایي د هند خوا په افغانستان کې د پانګونې پراختیا د دې هیواد له پرمختګ سره مرسته کوي، خو ځینې څارونکي د پاکستان اندېښنو ته هم اشاره کوي. اجمل تورمان په دې اړه نور څه زیات وړاندې کوي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي ک امریکا او د سیمه هیوادونه په قاطعیت سره د ترهګرۍ پر وړاندې په خپل پریکړو عمل وکړي. پاکستان نشي کولای د هند د پانګونې د پراختیا په صورت کې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن کړي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي محمد داود کلکانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د هند پانګونه به په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور پیکا کړي.
زموږ د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان لاسوهنې ښکاره دي، خو که د سیمې هیوادونه یا هند په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي، په افغانستان کې پانګونه به د دې لامل شي چې په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور کم او ضعیف شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په افغانستان کې د هند اقتصادي رول په پراختیا ټینګار کړی دی. نوموړي د خپل هیواد د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیسیون کې ویلي هیواد هیله مند دی چې هند په افغانستان کې د پام وړ پانګونه وکړي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال په افغانستان کې د هند پر رول ټینګار کړی او له یاد هیواد څخه د ترهګرۍ پر وړاندې د ریښتینې مبارزې له امله مننه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې د دغو خنډونو سره سره چې ویل کېږي د پاکستان لخوا د افغانستان په وړاندې موجود دي، په افغانستان کې به د هند فعالیتونو پراخیدل پاکستان لا زیات اندېښمن نه کړي. آیا دا مسله به د دې لامل نشي چې پاکستان افغانستان ته نور ستونزې هم جوړې کړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو طاهر هاشمیان ورته ځواب وایي.
اگر قاطعیت امریکا در تطبیق
کې کچېری امریکا د خپل نوې ستراتیژي په پلي کولو کې قاطعیت ولري، شاید پاکستان دفتن د ځان په ګټه او یا د افغانستان په ضرر سو نشي کولای. دا ټول په دې پوري تړلې دي چې لوی هیوادونه څه ډول دري خپلوي او د افغانستان د قضیه په اړه څومره جدي او قاطع دي.
پاکستان له پخوا راهیسې په افغانستان کې د هند حضور او رول په اړه اندېښمن دی او په افغانستان کې د هغه هیواد فعالیتونو ته د شک په سترګه ګوري. خو افغان چارواکو تل دا ټینګار کړی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او متوازنه بهرنۍ پالیسي لري.
ازادي راډیو لوونه تر وو
نن درو بجو خبرونی لرو په بجو په بیا د امریکا شغ آشنا رادیو پښتو خبرونی پیلسی نو را سره ملګری اوسئ. و نړیواله مسله راخلو. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د اگست میاشتې له 15مې نیټې تر اوسه پورې د میانمار له راخین نیالت څخه نږدې 3 لکه روهینګا مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلاديش ته کړه سوي دي، یعنی تښتیدلی دي. بنګلاديش ته دغه تښتیدلی مسلمانان تور لګوي چې د میانمار امنیتي ځواکونو او افراطي بودایانو یې کورونه وسوځول او دې کړه کېدو ته مجبور کړل. خو د میانمار حکومت وایي چې دوی د پولیسو پر پوستو باندې د حملې ځواب ورکړی دی. سالی محمد سالی رپورټ لري.
د پخوانی برما یا میانمار پناه غوښتون کې لا هم ډلې ډلې گاونډي هیواد بنگلاديش ته روان دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان جوزف تریپورا ویلي د اگست میاشتې له 15مې د میانمار د راخاین ایالت د هغو روهینګیا مسلمانانو شمیر تقریبا 3 لکو ته رسیدلی چې گاونډي هیواد بنگلاديش ته یې پناه وړې ده. لخپلو مینو دغه بې ځای سوي کسان مجبور سوي تر بنگلاديش پورې پر سرحدي لارو 280 کیلومتره په پښو یا هم کښتیو کې مزل وکړي. په گاونډي هیواد بنگلاديش کې هم دغه پناهغښتونکو ته په ځانګړو سیو کمپونو کې د دوی ترمنځ د خوړو او اوبو پر سر جنگونه سوي دي. په بنگلاديش کې یو کلیوالي مشر عزیز الدین روټرز اجنټ ته په خبرو کې وویل حکومت ورته لارښوونه کړې څو هغو کسانو ته چې تازه دغه هیواد ته اوړي خواړه او نور ضروري مواد برابر کړي.
په تیرو پنځو شپږو ورځو کې د روهینګیا شاوخوا شپېته زره وګړي سیمې ته رسېدلي دي. موږ هغوی ته د بشر دوستۍ له مخې خواړه ورکوو، ځکه دوی وږي دي. اوس مو له حکومت څخه دستور واخیست چې اول دوی ماړه کړو، بیا ورته وسایط برابر کړو، څو ژر تر ژره د ژوند لپاره ټاکلي ځای ته ولېږدول شي.
هغه کسان چې بنګلادیش ته کډوال سوي تور لګوي چې د میانمار یا پخوانی برما امنیتي ځواکونو او افراطي بودایانو د دوی کورونه او کلی سوځولې دي، خو د میانمار حکومت وایي امنیتي ځواکونو د هغو حملو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي چې تیره میاشت د روهنګیا افراطي وسلوالو د پولیسو پر پوستو کړي وي. د میانمار د مسلمانانو په ملاتړ د افغانستان په ګډون په څو اسلامي هیوادونو کې مظاهرې هم سوي دي. د مظاهرو ترڅنګ په ځینو هیوادونو کې د روهنګیا کډوالو لپاره د بشري مرستو راټولولو چارې هم چټکې سوي دي. مالیزیا په بنګلاديش کې دغو کډوالو ته د شنبې په ورځ په بشري مرستو بار یوه الوتکه ولېږله.
که تاسو غواړئ چې په میانمار کې د روهینګا مسلمانانو پر وضعیت نور معلومات ترلاسه کړئ او پوه شئ چې دا خلک څوک دي او څه غواړي، نو تاسو د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ. زموږ د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. دلته زموږ د ټویټر او د فیسبوک پاڼې هم شته، نو تاسو بیا په اسانۍ کولی شئ چې دا او نور معلومات ترلاسه کړئ.
او زما په شخصي نظر خو دا کار صحیح نه ده، ځکه ماشومانو باندې په کار ده چې د یعنی درس وویل شي، هغې باندې داسې پانګه واچول شي چې د هغوی هم په درد وخوري او په راتلونکي کې خپل د کور کورنۍ لپاره هم یو توخه جوړ شي چې د هغوی هم په درد وخوري او خپل هم په درد.
باید دغه زموږ د افغانستان له ماشومانو سره ښه چلن وسي او تعلیم پرې وکړو او تربیه ورته زده کړو او شاخه کارونه او درانه کارونه موږ نه پرې وکړو. زموږ د افغانستان آینده ده دغه، او د افغانستان آینده به دغه واړه ماشومان جوړوي. او خدای دې وکړي چې هر سړی، هر پلار و مور، هر ورور مشر ورور خپل اولاد، خپل زوی او خپل ورور ښه تربیه او ښه تعلیم پرې وکړي.
دا شغه کورنه د کوچنیانو لپاره د خو ناروا کار ده، خو بعض کورنۍ داسې دي چې یو زوی لري یا یو کس لري چې دا کار باید وکړي.
ازادي راډیو دوستانو، تاسو د ماشومانو پر حقونو د خبرېدو لپاره د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره لطفا زموږ ځانګړي اونیزي خپرونې یاروي. دغه ټول پروګرامونه چې تاسو کله په خپل وخت نسي یاروېدلی، یا کوم ځانګړی پروګرام که تاسو غواړئ چې واروي، نو تاسو کولای شئ چې زموږ پر ویبپاڼه باندې پیدا کړئ. دلته زموږ پر ویبپاڼه باندې د پروګرامونو د مهالویش ځای دی، او د هغه مهالویش نه مخې تاسو بل هر پروګرام چې په اونۍ کې خپریږي دوباره اوریدلی. د ازادي راډیو د پانی ادرس ته ازادي راډیو ټکی کام، او ازادي راډیو هر اونۍ د ماشومانو پر حقونو باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د ادارې یونیسف ځانګړي رپورټونه خپروي. د رواني دوشنبه په ورځ به په افغانستان کې د T20 شپږیزه کرکټ لیګ په نوم لوبي ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو ویلي دي چې دته د بیلابیلو د کرکټ د بیلابیلو ټیمونو له مختلفو هیوادونو څخه لوبغاړي کابل ته رسیدلي دي او په دې سیالیو کې به ګډون وکړي. خو د دې سیالیو تر پیل مخکې یو خبر چې شاید د کرکټ مینوالو ته یو څه خواشینوونکی و خپور سو دا و چې پاکستاني پیژندل شوی کرکټر شاهد افریدی اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کرکټ په T20 شپږیزه ټورنمنټ کې دی ګډون نسی کولای. افریدی مخکې دا خبره منلې و چې دی په افغانستان ته ځي او په دې لوبو کې به ګډون کوي، خو پرون یې پر ټویټر ولیکل چې د یو بیړنۍ کورنۍ مسلې له امله یې دا پرېکړه کړې چې په دې لوبو کې به ګډون نه کوي. له شاهد افریدی غوښتنه شوې وه چې په دې ټورنمنټ کې د سپینغر پرانګانو د کرکټ د لوبډلی کپتانی کوي. خو افریدی پرون پر ټویټر ولیکل چې زه د افغانستان د حکومت او د کرکټ بورډ او د سپینغر پرانګانو مننه کوم چې بلنه یې راکړه، خو ماته مهمه کورنۍ مسله پیښه شوې ده. افریدی وویل دی چې هر ځای ځي د پاکستان استازي توپ کوي، او پر ټویټر یې ولیکل چې د کرکټ په مرسته د سولې او د ولسونو د یووالي لپاره د هڅو ملاتړ کوي. هغه هیله څرګنده کړې وه چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې په داسې لوبو کې د ګډون موقع پیدا کړي. شاهد افریدی مخکې د افغانستان د کرکټ بورډ بلنه منلې و چې د هندستان ټایمز په حواله د پاکستان د کرکټ بورډ غړي خوابدي کړی و. د افغانستان کرکټ بورډ پر ټویټر خبر ورکړی چې د جنوبي افریقا کرکټر هرشل ګیبس د سپینغار پړانګانو لوبډلې د روزنې لپاره وړ مورځ کابل ته رسیدلی دی او ویلي دی چې تر دې وروسته به د دې لوبډلې کوچ د جنوبي افریقا د پیژندل سوی کرکټر کوي.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبریز
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داره.
د ازادي رادیو اروېدونکو زموږ دغه پښتو خبری مجله نور پای ته ورسیده. زه اجازه غواړم یو یادونه کوم چې په پوره او بجې به د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو خبرونه پیل سي. نو لطفا د دغه ټولو د اروېدلو پر را سره اوسئ. او اوس سید سمی عباس